یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمیر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایي ادارې فلج شوي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
معلولان وایي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته معاش پرې درېدلی او ژوند یې نور هم تریخ شوی.
یو معلول چې وخت پې نه وي وسترګې نه وي لاسې نه وي پخې نه وي څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې لکونه افغان ماشومان به په ژمي کې له جدي خطر سره مخامخ شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د پخوانی دولت استازولي به خپل کار ته دوام ورکوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لوی وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتو دوه مرستندوی ادارو ته د کنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د پخوانی افغان دولت استازولۍ ویلي چې دوی بخپل کار ته دوام ورکوي. په دې تړاو د دې استازولۍ په ټویټ کې راغلی دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي ته ورکول کیږي. دا ورسره له هغه چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه. د دغې کمیټې مشرې انا کارین چې د سویډن استازي هم د په نیویارک کې خبرلانو ته د پریکړې د ځنډیدو خبر ورکړ. تمه ده د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته واستوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازی غلام محمد اسحاقزی په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سویل شاهین دې څوکۍ ته ورپېژندلی. شاهین د ملګرو ملتونو د بېګانۍ پرېکړې په ارتباط باندې خواشیني ښودلې او ویلي چې دا د ځینو هیوادونو د سیاسي ملحوظاتو په خاطر نیول شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سختدریزو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یون ستولتنبرګ پرون د لاتویا پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan, we must maintain our efforts.
اوس چې شاتل افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. د ځواک د افغانستان د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو پروژلو کې مرسته وکړه. د یو خبر لمخې چې تازه را رسیدلې، په کابل کې نن سهار شاوخوا 10 بجې و چاودنه شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د سلیم کاروان په نوم په یو ښارګوټي کې شوې چې د سړک د غاړې د ماین و. ښاغلي خوستی زیاته کړه په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم ځینو عیني شاهدانو په سیمه کې د چاودنې څخه وروسته د ځینو ډزو خبر ورکړی، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل بلکه دویمه چاودنه ده. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندوی ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې لدې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق یو درش بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سېشنبې د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجهي صندوق څخه چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9.5 میلیونه نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بېوزلي په وروستیو دریو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستانه د خلکو د استلو دریم او روسي الوتنه تر سره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوزي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په وای دګر کې نهسته، د روسي افغانستان او د یوشمیر نور هیوادونو اتباع ولیکدول شول. د راپور له مخې د روسي پاوس په دری الوتنو کې له 200 زیات کسان استلی. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړي. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره پیل شو خبرو کې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون په یو راپور کې ویل ایران په فوردو تاسیساتو کې په نوې پرمختللو سنترفیژو کې تر شل سلنه پوری د خالص یورانیمو غنی کول پیل کړی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سبد ول شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتو د اعتبار ورکولو کمیټې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان د نړیوال اصولو خلاف چاره بولي او دا بې عدالتي ګڼي. د ملګرو ملتو سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کاندي. نور حل په دې راپور کې
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس تا او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د جنو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمیل کړي.
په د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو نومول شوی استازی سهیل شاهین د ویل چې د ملګرو ملتو په دې پریکړه کې د یو شمیر هیوادونو ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. ملګرو ملتو تیره شپه، البته د افغانستان په وخت تیره شپه، خو د امریکا په وخت پرون ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت په د حکومت په لاس کې وي. د دې موضوع په اړه راپور هم لرو چې په مورته غواړم.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنی ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د جنو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړی چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه. ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث ده. مطابق کنوانسیون دی بیا نو شکاګو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په دې ملګرو ملتونو منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص دي حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامدار ساتي.
د ماشومانو د ملاتړ یو نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژور اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکی بولي. د دې موضوع نور جزئیات له لنډې خبرتیا وروسته درکوو.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لازادی رادیو تخواه.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف دی چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټل ک ماشومان په داسې حال کې لږ مسره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف دی چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتولو لوري ل شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفی صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلی یا برستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له واکته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرونکي وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی، زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه مې هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي، خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه دره مجبور است کړي،
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینی کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوشي راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوشي یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا شمه به میلیونونه ماشومان سړیش په پټش نه سبا کوي. للوشي د ماشومانو د مړینو بوښدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخه درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکوي چې سکل افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څنګه 22 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، ځکه وچکالۍ اتیا سلنه کرهنیز ځمکې اغیزمنې کړي او خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي پر روان ژمي کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2,10,000 اړمنو افغانانو وویشي. په اعلامیه کې د دغه فدراسیون د آسیا برخې اجرایي رئیس لخلې ویل شوی چې همدا اوس خلک لوږې او سړو سره مخ دي او کچېرې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د کرهنې او بولګولو او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د پریکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د څیړلو او مخنیوي لپاره یو پلاوی خوست ولایت ته لیږلی. د کرهنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته وویل دغه پلاوی د یاد وزارت د اوبولګولو او طبیعي زیرمو معین په مشرۍ خوست ته تللی. ښاغلی عمری وایي ځنګلونه د افغانستان طبیعي شتمني ده او د طالبانو حکومت د دغې شتمنۍ ساتلو ته ژمن دی. له همدې امله به ډیر شر د ځنګلونو د غیر قانوني پریکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د مخنیوي طرحه جوړه او کابینې ته وړاندې شي. د ښاغلي عمری په خبره د غرض د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې چې یوه کمیټری جوړه شي تر څو د لرګیو د انتقال لپاره یو مشخص وخت وټاکل شي چې د قاچاق مخنیوی وشي. د IRC موسسې په لوګر ولایت کې پر بزګرو د څه باندې 10 میلیونه افغانیو د نقدي ویش لړۍ پیلوي. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به هر بزګر ته 1,00,000 او 1,580 افغانۍ ورکړل شي. د دغه مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرهنې وده بلل شوی. د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکو په کرنه بوخت دي او هر کال مڼې، انګور، زردالو، شفتالو، غنم، جوار او لسګونه نور کرنیز توکي نور ولایتونو ته لیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 69 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 4 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 8 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1,150 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1,522 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
سات 12:19 دقیقې شوې. آزادي رادیو اوري. یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د شزو حقوقي او جزایی دوسیې مختوري وای، لکه چې طالبان واکته رسیدلی، عدلی او قضایی ادارې فلج شوی او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې د خپلو موکلینو دوسیې مختیوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د شزو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نامیرمن
وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د
ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپلې ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شو.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستانه اروپا ته کډواله سوی، د دغو ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخې ارون ذکرې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبانی په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نه شو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل.
So one of the really devastating things that's happened since the
August the August the Taliban took the Taliban and the Waqa khistura hisi pekshwal dadi che da systemuna mukammal wijar shwal aw la mai zawlaral khizina qaziyani pe his surat khpali dandi nishi tar sara kawlai aw de rai le hiwada taftidi li di او نورې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
هڅه مو کړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او دغه شان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمدالله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي وه ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12:00 بجې
په روانه خبرونه کې ل لنډو خبرونو وروسته نور بسته پروګرام اوریدای شي. په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدی چې تر یوه حده خپل اړتیاوې پرې پوره کولای شوي، خو د طالبانو پر اتک سره اوس هغه هم پرې بندې شوې دي. دا معلولان وای له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ یو څه چاره پر زموږ کېدله. هغه څوک چې درې څلوي ښکارو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، دا چې دیو ته بچیان پغاړه دی او وس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکړي او بودیجه به ته بیلای.
دا یوازې شاهزاده نابینانو دی چې جګړې ترې دوسترګي او یو پخه خسته، بلکې د هغه په سیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخې کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره راختای او یو مالول چې وخت په نه وسترګې نه لاس نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیرې دی. یو مالول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به او پیشه ورجبی به وکي چې واقعا سخت ژوند ده.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 2000 معلولین شتون لري چې په خو به هر یو ته د معلولیت په اندازې کلنه معاش ورکول کېده، خو ستري به برخې شوې دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې به برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته ویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غوبه دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی دا غوبه کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غوډر زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې غي ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسام ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلول او مجبور کسانو لاسنیوي وکړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخص له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشوم تر او بجو دوام کوي. تو شی به ورسته لنډو خبرونه البته ورسته نور بسته پروگرام لرو، خو تر دې وړاندې مو صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ لنډو خبرونه خبروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولۍ په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتو د اعتبار لیکونو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ په هکله خپله پرېکړه وځنډوله. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو حکومت ویلي چې چاودنه د کابل ښار د 10مې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. چا ته زیان نه دی اوښتی. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو 2 مرستندویو ادارو ته له کنګل شوو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د روسیې دفاع وزارت ویي له افغانستانه د خلکو د ایستلو دریمه وروستۍ الوتنه ترسره کړه. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پرمخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبري کوو چې د افغان جنو او شذو لژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي، او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. د دې اونۍ د نور بس دی خبرونی موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د ښاغلي اخوند ژغیز پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور سو چې کابل د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او هغه نور حقونه خوندي کړي دي چې دوی ته ورکړل سي. باید د ویل چې هغه د شرعي علومو پر ترلاسه کولو شدي باید شرعي علوم ترلاسه کړي، او وی ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حقه سرغړونه کوي. یو شمیر ښځو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعاله شایسته صافی را سره میلمنی دي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ یا دوی ته کوم تبصره پر دې موضوع باندې پریږدئ، موږ ته کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره د 00420221124601. زه به ستاسو هغه پیغامونه هم وخت په وخت ولم چې تاسو پر فیسبوک پاڼه موږ ته پرې ایښی دي. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړۍ میلمنې پر لور. میرمن شکریه بارکسی له موږ سره په دې خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل ده. اغلی بارکسی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، ملکه جان او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میرمنې ته
ډیره زیاته مننه. بارکزی صاحب، تاسو به د مولا حسن اخوند خبرې اوریدلې وي چې دوی د ښځو په اړه وکړي. دوی وویل چې په افغانستان کې اوس د طالبانو د دورې پر مهال د ښځو عزت خوندي شوی دی. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبیعي خبره ده چې نه. زه ډیر متاسف یم چې په افغانستان کې هداقل یو سیاسي چارواکی په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډیر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپله او د دوی میرمنې په افغانستان کې خور مور لور او میرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان میرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت ذلت ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په هکله باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دوی راوړي سیاسي مسایل پکښې کې ګډي، زه فکر کوم تر دغه لویه نامردي به په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات عزت مسؤلیتونو عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړې، قرباني ورکړې، او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبي. صحیح چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي، او هغه ته د هغه شرعي حقوق مثلا د خپله هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کېدای شي. زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دی. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیچ چاته اجازه نه ده ورکړی چې د دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مو ساتلی، نه بل حکومت نه بل نظام. که چیرې نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل، دوی به د خپل عزت ساتل، دوی به د وطن عزت ساتل، دوی به د مادر وطن عزت ساتل، دوی به د خپل خاورې عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسېدلې او دغه پوهاوی ته رسېدلې چې خپل ښه او بد وپېژني او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره د هیچا څخه مرسته ونه غواړي.
بله مننه میرمن بارکسي. موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه طبعا چې ښځې ورسره لکه تاسو چې ویل له دوی سره به موافق نه وي، موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. د دې خبرو په اړه باندې بیرته موږ د دوی د ویان څخه پښتنه وکړه چې د هدف څه شې د دغه خبرو څخه. د دې ویان بیا موږ ته د خبرې واضح کړې دي، تشریح کړې دي. د دوی دواړو خبرې به واورو او بیرته به بیا زه تاسو ته راسم او د دوی د خبرو په اړه باندې به بحث ته دوام ورکو. لومړی به د مولا حسن اخوند خبرې واورو.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمولو حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه و لکه سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړل. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې ښځې ته په بد نظر وګوري.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند ځینې خبرې واورېدې. اوس به هم د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند د خبرو په اړه باندې تشریح کړي دي.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي شو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي پخوا، او تاسو به راپورونه اوریدلي وخت په وخت نړیوالو راپورونو په اساس او هغه معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس خبرې شوي دي. دا اوس افغان ښځې له بېلابېلو زاویو نه دي تجاوز سره لاس او ګرېوان وي، د هغو مخه بېله شکه سي نیول شوې ده.
اوریدونکو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې چې دوی ادعا وکړه چې مخکې افغان شزي هغومره په عزت او عفت نه وي لکه اوس چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دي. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د هغې شزي ژغ واورئ چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خپره کړه او دې وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي وه او د دې خپلوانی و و وهل او وی ډبول. دغه ژغ به هم واورو.
دا څه وحشت دی؟ حکومت په دار کم کیږي، حکومت په دار کم جوړیږي. زما ټوله کورنۍ تر په دار کې شي او الله دې کوم ځای دی او الله الکول دې کورنۍ سره وایسته دا
بلی. تاسو د فهیمه رحمتي ژغ واورېدی چې په کندهار ولایت کې یو خیریه موسسه درلوده له بېوزلو خلکو سره به یې مرسته کوله. میرمن بارکسی، تاسو دغه ژغونه واورېدل، که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې ذبیح الله مجاهد د نړیوالو ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر ښځو باندې تیری سوی و، آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
مجاهد دا هم ویلی سي چې د دې په وخت کې د ښځو پر سر باندې تیری نه دی سوی، د ښځو خصوصي حریم ته درناوی سوی، د ښځو حقونه پلی سوی. او دا خضر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وې، آی دې فکر کوي چې تېر حکومت هم د افغانستان د ښځو حقونو په هکله ډېر کارونه وکړل؟ زه فکر کوم چې د ښځو مبارزې لپاره زموږ لاره ډېره اوږده لاره ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل د دید او فکر څخه وړاندې کړي، دا د ښځو په حقوقو باندې سربیر پر دې چې یو منفي تاثیر نه اچي، مثبت هم اچي، په دې چې موږ لا نورم هڅې چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او پاتې سوله د تجاوز موضوع، فکر کوم چې د افغانستان خلک پوهېږي څو ورځې در مخه هم په ټولنیز رسنیو کې، حتی په نور بینلمللي شبکو کې هم یوه ښځه راغلې وه او دوی جرأت وکړ چې کښېنستله کمرې ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خوا څخه ورته سوې وې هغه یې بیان کړله. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه. او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په ښځو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کیږي. زه نه پوهېږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د ښځو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهېږي چې د افغانستان پات دوی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوس پورې لا به خبر نه یا به دې ته تسلیم نه دا ستر واقعیت ده. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کې چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوقو څخه محروم دي. که چیرې په دغه کې د مسلمانانو پت او عزت خوندي ساتل کیږي چې یو مؤمن او مسلمانه ښځه د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې مې چې په افغانستان کې د ښځو حقونو سره سیاسي چلند کیږي. د هر حکومت د کرکی باعث شزی دی او هر حکومت چې راځي په افغان مېرمنو باندې احسان مند وای چې تاسو اوسې دا موږ چې تاسو حق مو درته خوندې کړی. هر یو په خپل حساب سره، تیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وای، حالانکه چې موږ ښځو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري او د دې ترڅنګ دوی لپاره د ښځو حقونو د ګټو اخیستلو پورته کولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د ښځو حقونو ته لیوالې مهرباني دي چې اول دا ملاقات د خپل وای چې آیا خپل ښځو ته مهر ورکړی دی که یا آیا لورګانې چې وسیلې مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا ورور ته مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه ښځو نه کسانو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې ده، آیا
هغه مثبت او اغیزمن چلند د خپل خپل د لپاره کور نه کی دو شوز سره کړه دا عادي په خپل واعظ نصیحت خلکو ته کی خلکو ته هغه لارښوونه کړه دا چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل نو سره د لوداله د دې فاطمه زهرا او یام خپل متحر مېرمن سره اړیکه درلودله او دې په اسلام کې د نارینه ژره د خپل داغي مېرمن صلاحيتي اې دې خپل مېرمن ته دغه حقوق بیان کړی دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې جهل نادانی حق دی د دې لپاره هم ډېر ناوړه کړنه اخیستل کیږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي په خوانی ولسمشر او اشرف غني په خوانی ولسمشر اداره هم وه هلته هم د هره جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې د دوی په کالو د دوی په حضور د دوی په څه باندې د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځي یو ستر ملت یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین دین کوچنی کوي چې خپل شخصي عقدو شخصي ګټو شخصي نظریات پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره پر دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې د خلکو دپاره وانخیستي چې د ژوند کولو ښه زمینه د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او آزاده خدمات ورته برابره کړي راغی ټول شیان یې وویل چې تاسو خدای ته اته د عذر کلمه هم ونه ویله دعا یې ونه ویله ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر دی یو ملک غږیږي او خبرې کوي زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حد اقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو بغار یې هغه آلات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي هغه کې د حق غوښتنو دپاره. مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو هغه کې معمولا د عذر کلمې د دعا کلمې د فکر کوم په سیاسي ادبیاتو چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دي مشکل او ستونزه لري. دا به شی چې دوی اول د خپل پیغامونه اصلاح کړي بیا راځي خلکو ته خپل پیغام واستوي.
بلې مننه اغلی برکسی صاحب تاسو له موږ سره پر تلیفون پاتاسي زموږ دوهمه میلمنه له موږ سره اوس فکر کوم چې د تلیفون پر لیکه ده خبرونه ته شرغ لاست زبه اوس هم ورسمه د خپلې دوهمه میلمنه شایسته صافی پر لور. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم ډیر مانا نارم دې تاسو ته مې مې دوی سلام علیکم کوم دا نو ورته د اغری شکر باندې خبرې ټول سم دي مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا ته وو هیڅ د خزو د حقونو لپاره هیڅ شي کار ونه کړ د خزو د حق لپاره د خزو حق
بلې صافي صاحب ډیر مننه. بلې و تاسو ژغ مشترازي موږ به تاسو سره په دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکو چې د طالبانو رئیس الوزرا د شذو په اړه باندې یو پیغام خبر کړی وو او ورسته بیا د دوی د طالبانو ویان موږ ته ویل چې د رئیس الوزرا هدف دا و چې واقعا په افغانستان کې د شذو عفت او عزت مخ کې خوندي نه خو اوس د طالبانو پر اتاک سره د دوی عزت خوندي سو. طبعا چې شذې به له دغه سره ستونزه لري د دې خبرې سره د ذبیح الله مجاهد ځنی خبرې چې د شذو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړی دي هغه به هم ز تاسو ته درواورم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکي نو پر دغه مظاهره باندې به له تاسو څخه پوښتنه وکم د مجاهد خبرې په اول واورو.
د اسلامي مطلب خوان چې تاسو حق نشئ کولای په دسترګو وي او څوک لاس پورته کې نه داس کار سوي. البته وا غیر قانوني مظاهری د سیو څو کسان راټول سي او قانون نیم نه مراد کړي د مظاهره اصول نیم نه مراد کړي او ټول سره سره بے نظمی جوړي په کار کې او لاره بندي هغه شمیر محدود وي او تظاهرات کې تظاهرات په عنوان نو هغه خود سو استفادې مخنیوي دي چې باید اوس یو ارچ سره قانوني چلند وکړي کزیم د باندې نه لسی قانوني اصول نوم خځه مستثنا دي.
صافی سیب تاسې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې. دوی ویل چې ستاسې مظاهرې دغه تاسو چې اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
نه خیر، دوی سره موافق نه یو، ځکه که موږ دوی ته ووایو چې موږ تظاهرات لرو، موږ اعتراض کوو، ولکه دوی زموږ نه زموږ د امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوی کوي. کله چې موږ تظاهرات کړي وو، هغه لومړی ځل چې دا زموږ هدف یوازې همدغه وو، د ښځو حقونه غوښتل وو، د ښوونځي حالاتول وو، نور څه موږ د دوی نه دي غوښتلي وو، چې او د سازمان ملل د دوی نه موږ هم دا غوښتلي وو چې دا بانکونه خلاص کړي. او دا چې وایي موږ ته باید خبره کړي، دا حکومت د تظاهراتو په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي. د دوی ځانې دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دون کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبانو ویلی دی چې ښځې باید په اسلامي حجاب کې راووزي. آیا تاسو په خوا مسلمانان واست که اوس مسلمانان سویست؟ یعنی دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دی؟
مسلمانان او کورنۍ مسلمان کور کې مونږ دیګر یو داسې نه ده، مخکې مونږ کله چې کارمن هم یم، خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاب کړی وو خپل دنده ته تلل، اوس هم همداسې ده. مونږ تر اوسه نه دي کتلې کوم ښځه چې خدای نخته بې ایجابه اوسي او بې ایجابه له کور نه اوسي. مونږ داسې خبره نه چې مونږ په څه باندې نه پوهېږو، دا نه پوهېږم ما چې مجاهد صاحب دا څه دا دوی همیشه دا دې باندې تاکید کوي چې مونږ یو میکانیزم جوړوو، تر کله پورې مونږ کینو دوی ته چې دوی مونږ ته یو میکانیزم جوړ کړي. شکر الحمدلله ټول ښځو ما لیدلې په سما ایجابي لباس د کونه وتلې او خپل ځان ته تللې. داسې بې ایجابه دا خو اسلامي هېواد دی، اسې خو نه دي چې غیر کفري هېواد اوسي چې خلک په غیر اسلامي ژبونو سره ولاړ سي او خلک ورباندې خبرې وکړي. اسې اصلا داسې کوم خبره نه ده.
بله صافی صاحب، مولا حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دي، نو تاسو نور څه شی غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو او ورځ نورم تیر شو، تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسو وګورئ، د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه ده، کال خلاص وو، نجونو بیچاره ټول په کور کې ناست وو، هیڅ درس نه دی ویلي، دوی نه دي خراب شو، او موږ تر اوسه وظیفه هم نه دي تللې. دا وایلي چې ماشونه موږ ورکوو، ماشونه تر اوسه لار درک دي. د څه خبرې موږ وکړو؟ د قیمتي، د فقر، د بیچارګۍ، د خلک چې د وګړي نه خپل ځان مړ کوي، د څه نه موږ خبرې وکړو؟ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو، د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
بلې، ډېره مننه صافی صاحب. اوس په زبر ته غلی بارکزی تراسم. بارکزی صاحب، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې طالبانو ته تاسو څه مشوره لرئ چې دوی څنګه کولای شي چې د ښځو حقونه پر ځای کې او دوی ته د زده کړو، د کار او د امنیت زمینه برابره کړي، د روغتیایي خدماتو زمینه ورته برابره کړي؟ بلی آغلی بارکزی، ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ. بلی، اوس هم آواز قطع قطع کیږي. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو سره بیرته خپل رابطه قائمه کړو. آغلی بارکزی، فکر کوم چې د تلیفون په سیګنال کې کومه ستونزه د اوریدونکو، موږ به د آغلی بارکزی او شایسته صافی صاحب سره خبرو ته دوام ورکوو په دې خپرونه کې. زه به ورسم یو څو تبصرې به اوس ولولم چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې راغلي دي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک موږ ته پر دې موضوع خپلې تبصرې پرېښې دي چې یو څو یې اوس تاسو ته لولم. حاجي نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده. خو ارمان صاحب دا نه دي لیکلي چې کوم چوکاټ. دا وروسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجي نور صاحب، مخکې زموږ میلمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی، او د اګست له 15 مخکې هم دوی مسلمانانې وې. نو دا حجاب چې تاسو یادوي ښایي نور هم تشریح ته اړتیا ولري. څارنوال صافي لیکلي دي اوس د افغانستان هر شزه کولای سي چې د شپې هم له کوره بهر ولاړ سي. څارنوال صافي صاحب مشتاس تمخ کې د فهیمه رحمتي چې په کندهار ولایت کې د یوې خیریه ټولنې مشر و د هغې ژغ درواوري دی چې د شپې له خوا دی ویلي دي چې د شپې له خوا طالبان د دې کور ته ورواوښتل او د کورنۍ غړي یې ور ووهل او وډبول. حبیب الرحمن حبیبی صاحب لیکلی دی چې اصل حقونه شدو ته نه دی ورکړل سوي، کچیرې حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهرې به نه کوي. نو اغلی بارکسی، که تاسو ته زموږ ږغ وستر ځي، تاسو کولی سئ چې په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې اشه زه فکر کوم چې له اغلی بارکزی سره زموږ رابطه قطع سوې ده. صافی صاحب، که په دې اړه تاسو یو څو خبرې وکړئ چې طالبان څنګه کولای سي چې د ښځو حقونه تامین کړي په افغانستان کې.
زموږ غوښتنه د اوسني دولت څخه دا دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دوی ته ورکړي. په اسلام کې تعلیم، علم، ښځینه او نارینه ته فرض ده. دای او د نوموالې نه پېږې چې جنا چولا سي خپل تاسو دوی ولې نه پېږې خپل ځان د ټولا سي دا حقونه ورته مونږه کار غواړو، مونږه تحصیل غواړو، مونږه غواړو چې خپل ځان د ټولا سو مونږ هم د زموږ وطن د اسلامي چوکاټ کې دا لغنه بهر نه چې دوی دا وایي چې دوی د اسلامي چوکاټ به خپل وختونه زموږ نه غواړي. نو ورته مونږ هم یو تظاهرات درته یو خوري کې وو ځکه مونږ کولای نه شو چې باندې ولاسو تظاهرات وکړو. دوی مونږ ته غواک وځي چې تاسو کباندې وځي نو مونږ سره ډېر بد چلند کېږي او هغه بل ځله مونږ سره بد چلند شو او ټول زمونږ غوښتنه همدا وه چې زمونږ حق را چې مونږ تحصیل غواړو وکړو، خپل ځان ته ولاړ شو. مونږ دوی نه چې خو نه غواړو امنیت ته سمه دي، امنیت ته خو دا رقم امنیت مونږ څه وکړو چې یوازې په کور کې مونږ کوي. مونږ داسې دا شل کاله چې تېر مونږ درس دا ټول وسل تاثیر وکړي، ډېره په زیات زحمت باندې، ډېره مشکلات باندې، ډېر خلک پاتې نه درلود چې خپل تاثیر وکړي. اوس خدای کېږي دوی په کور کې نه نور چې دینا او انجون چې دا د خپل د کور نه غوړي دغه ډوډۍ راوړي. اره چې په کور کې نه شي نو هغه ته ډوډۍ څوک راوړي؟
بله ډېر مننه صافی صاحب. غلی بارکزی بیر تلموش سره وصل سوی د ټلیفون د لاري. بارکزی صاحب، تاسو طالبانو ته څه ډول مشورې لري چې د شذو د حقونو په برخه کې باید دوی څه کارونه وکړي؟
اول زه ټول هغه خويند ته غواړم په زغرد وایم، مخصوصا هغه خويند چې فکر کوي په تیر شل کلونو کې موږ هیڅ ورته نه دی کړی. که چېرته تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولي بیا نو پېژې چې شکریا بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی و او څونی مثبت امتیاز شذو ته ورکړل سوی او پاره کې څونی ما نقش درلوده. دا غي وروسته چې نور تاسو د افغانستان قوانين غازي او کله هم چې تاسو د شذو په حقونو باندې خبرې کوي، ژغېږي او پالیسی جوړوي، د فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې او پیژندل شو مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک شو وایي بد وایي نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه ده د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي او تاسو ته لاره خلاصه کړي چې نن راسي او خپل ځخ پورته کړي، په خپل حق باندې پوسی، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ درګې د لپاره مبارزه کړې ده. هیڅ شی هم په آسان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی. زه غواړم طالبان ته په لنډو ټکو باندې
غلی پارکسی و بخشی چې ستاسو ژغ مشت سم ناراضي او قطع کیږي اواز مو، ستاسو جمله سم نه اوریدل کیږي. بلې تاسو متاسفانه چې د اغلی بارکزی ژغ مشتنه راځي، فکر کوم چې په سیګنال کې کوم مشکل دی د تلیفون، خو اغلی بارکزی به بیا هم وخت په وخت موږ ورته زحمت ورکو په خپلو برنامو کې بیره غواړو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووایي او پر بیلابیلو موضوعاتو له موږ سره خبرې وکړي. اغلی بارکزی او صافی صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. وکړ. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.